ستوري مشي دا مشال ریډیو دے د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې د سر موضوع د پخوانی وزیر اعظم عمران خان هغه سرګندوی دي چې د آی ایس آی د پخوانی مشر جنرال فیض حمید د نیولو په تړاو کړی دي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمې د نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مراوړي ک تر پای را سره مل پاتې شوې د سیمې او د نړۍ د حالاتونو به خبر شي. خو له هر سمخ کې خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په کورمه کې شیعاګان او سنیان په اوربند سلا شوې دي. د بر جنوبي وزیرستان د بدر غنو خلکو د امنیتي ځواکونو د ډډو له کبله کړي دي او د اسرائیل پوځ وایي چې د هغو شپږو کسانو د مړو جسدونه ترلاسه کړي چې حماس يرغمل کړي وو. مشال خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا په کورمه کې شیعه او سنی ډلې د سپتمبر تر دویمې پورې پر اوربند سلا شوې دي. په کورمه کې د اوربند لپاره د کارکوونکي سرکاري جرګې مشر ملک حاجي سلیم خان اورغزی پرون په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي دمګړی ته شیعه او سنی دواړه ډلې د سپتمبر تر دویمې پورې په اوربند رضا شوې دي او د په خبره پر هغه نیټه به جرګه پریکړه کوي چې کوم لوري اوربند مات کړی دی او باید څه ورسره وشي.
خبر دا وشوا سمو دولس کروڑا مانس کی زمینات دا جرگا سکوما دے کدا ریواج مطابق دو باند و اختلو سدا وائلو سنی کرے دے کونی موت کرے دے ندا کون ہے دا سکوما دے دا مجھونا خلو
د اگست پر تلسمه په کورمه کې د خومسو سنیانو د بوغکی او بادامي شیاګانو ترمنځ انخته شوی وا چې پکې یو تن وجل شوی و او دو نور ټوبل شوی و خو تر دو ساعت جګړې ورستو ډزبندي شوی و. د بر جنوبي وزیرستان د بدر سیمې اوسیدونکو له دې وجې کډې کول پیل کړي دي چې وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه یې کورونه په درنو وسلو سره په نښه کوي. د سروکۍ تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی پرون مشال لیډیو ته وویل له دې باوجود چې د اګست پر اوولسمه د بدر او شاوخوا سیمو قومي مشرانو له پوځي او انتظامي چارواکو سره لیدلي وو امنیتي ځواکونه پر یو شمېر کلو د توپو او مارټر ګولو ډزونه کوي او خلک مجبور دي چې نسبتا ارامه ځایونو ته کډه شي. د مشال لیډیو خبریال هڅه وکړه چې په دې اړه د بر جنوبي وزیرستان انتظامی دریز واخلی خو له چارواکو سره په خبرو و نه توانید. البته د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان یو استاد یاسف خان پرون له مشال لیلو سره په خبرو کې د بدر پر کلیو د پور د ډزو په نتیجه کې د هغو د خالی کېدو مسلې تصدیق وکړ. نوموړي زیاته کړه چې وسلوال تر بید وروسته په همدې کلیو کې پټیږي نو ځکه ځواکونه مجبور دي چې همالته یې پناه کړي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په مستونګ ضلع کې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال وجلی دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بلوس وسلوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی پر ضد ترسره شو دغه عملیاتو کې درې وسلوال جوبل شوي هم دي. بیان زیاتوي چې دغه وسلوال د پنجګور د مرستیال کمشنر ذاکر بلوس په وجنه تورن وو. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې وسلوالو د پنجګور ضلع مرستیال کمشنر ذاکر بلوس د اګست پر 12مه وجلی وو. د حملې ذمواري لا چا ندمرلی. د افغان طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استاد یاسف دورانی هغه سرګندونې رد کړې دي چې وایي تر هغه ډلې خایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. ښاغلي دورانی سوره د مخکې په یو بحث کې ویلي وو د افغانستان وضعیت هم را کړکېچن دی چې خایي له دې هیواده پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې حملې تر ورته حمله وشي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیاء احمد نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي او اقتصادي وضعیت په اړه د دورانی څرګندونی بې لارې کوونکي دي او د افغانستان له وضعیت سره سمون نه لري. عوامي نېشنل ګوند وایي د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای له نیول شوي پخواني مشر جنرال فیض حمید سره دی د پښتني سیمې د نام نه کولو حساب وشي. د دې ګوند د خیبر پښتونخوا مشر میا افتخار حسین پرون په پیښور کې یوې غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې پخواني جنرال حمید له پخواني وزیر اعظم عمران خان سره په ګډه د ملک امنیت خراب کړی. عوامي نېشنل ګوند دریځ لري چې عمران خان په خپلې حکومتي دوره کې د جنرال حمید په مرسته د تحریک طالبان پاکستان ګڼ وسلوال له افغانستان نه خیبر پښتونخوا ته انتقال کړل چې وروسته هغوی یو وار بیا په هغه کې ترهګر فعالیتونه پیل کړل. خو د تحریک انصاف مشران دا نه مني. د خیبر پختونخوا په ملکن کې د مظلومانو په نامه غورځنګ وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو د خپلو ځمکو پر ځای ساتلو لپاره به احتجاج پیل کړي. د دې غورځنګ مشر خان زمان او نورو مشرانو پرون په سوات کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت ډېر پخوا کله په سوات، بونیر او شانګله کې د ځمکو ویش کولونو د ولس له خبرولو پرته د هغوی ځمکې د ځنګلاتو څانګې ته ورکړي دي. خان زمان وایي حکومت اوس زرګونه خلکو ته نوټیس جاري کړي چې خپل کورونه او د کروندې ځمکې خالي کړي، خو د ده په خبره دوی به کله هم داسې ونه کړي. بلخوا د ځنګلاتو څانګې یو چارواکی محمد صدیق مشال لري ته ویلي دي چې حکومت څلوېښت کاله مخکې سروې کړې وه او اوس هم هغه وخت چې د ولس او ځنګلاتو ځمکې سره بیلې کړې وې. البته نوموړی وایي دې مسلې ته د بیا کتنې لپاره یوه کمیټي جوړه کړل شوې ده. او وروستۍ خبر دا چې د اسرائیل پوځ وایي چې د هغو شپږو کسانو د مړو جسدونه ترلاسه کړي دي چې حماس د اکتوبر په اوومه د حملې پر مهال یې یرغمل کړي وو. پروس کال تر دې حملې وروسته په غزه کې جګړه پیل شوه. د اسرائیل پوځ نن خپل بیان کې ویلي دي چې ځواکونو یې دغه جسدونه د شپې د غزې په جنوبي برخه کې د عملیاتو پر مهال ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي اسرائیل د اوربند په وړاندې د پرتو خنډونو لرې کولو په غزه کې د یرغملو کسانو د خوشي کولو په موخه یو وړاندیز منلی دی. نوموړي پر حماس هم غږ کړی چې دا وړاندیز ومني. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. د مشال خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونه مو اورئ. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اورئ. د آی ایس آی پخوانی مشر جنرل فیض حمید نیول شوی دی. د دې په اړه سیډون کې سوای
اب جو آرمی کا قانون ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرائل فوجی عدالت میں ہو، ساتھ میں جنرل فیض حمید جو ہے ان کا بھی ٹرائل.
دا حیات آباد کی خزینہ خون کی دوائی چی دغلتا پی ڈی اے یو نوٹس ورکڑے چی سکولوں نے خالی کی دی ہوئی منگتا دینا تکلیف دے.
ایک سکول ایسا نہیں ہے، ہماری انفارمیشن کے مطابق جو کہ سیل نہ کیا گیا ہو، تمام فیض آباد کے صرف فیض آباد کے سکول سیل ہے، صرف سکولوں کو سیل کیا گیا ہے.
او په سواد کې کروندګر او ځایی ولسوالۍ چې د ځنګلات محکمې د دې ځمکې غصب کړي
نو بیا موږ ته پته نه وه چې موږ نوټس هم جاری کړی دی، خو دا بالکل اړو کېدی نه شي چې نه په جومات کې اعلان کړی، نه علاقې ته څه پیغام لیږل، نه بل څه کړی.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې. دا د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خبرونه په لور ورزو د سر راپور ته تاسو پام راګرځوم. د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویره څرګنده کړې چې د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید ځکه پوز نیولی دی چې د عمران خان په وینا د ده پر ضد به یې وکاروي. د اګست پر 19 عمران خان په اډیاله زندان کې چرته چې بندي دی، خبریالانو ته وویل چې په فیض حمید فشار راوړل کیږي چې د هغه خلاف په عدالت کې شواهد ورکړي او هغه په پوځي عدالت کې مقدمه چلولو ته لار هواره کړي. فیض حمید د اګست پر 12 پوځ د یو شخصي خارګوټي د مالک نه سره در او پیسې په زور د اخیستو په تور نیولی شوی دی. نور تفصیل راشد خټک بیانوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان ویره څرګنده کړې ده چې د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید ځکه نیول شوی دی چې د هغه خلاف یې د ګواه په توګه په عدالت کې وړاندې کړي او په هغه په پوځي عدالت کې مقدمه وچلوي. په 19 اګست پاډیاله زندان کې چرته چې عمران خان د تیر یو کال راسې بندي دی، هغه د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال وویل چې په جنرال فیض حمید فشار راوړل کیږي چې د هغه خلاف ګواهي ورکړي او دا وایي چې هغه د 9 مئی په پیښو کې ککړ دی. تیر کال په 9 مئی د فساد په یو مقدمه کې د عمران خان د نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو له قهره ډک احتجاج کړی وو چې دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. د 9 مئی د پیښو په تړاو د تحریک انصاف په لسګونو غړي پولیسو نیولي وو، خو په 12 اګست د آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید هم د پوځ لخوا ونیول. د پوځ لخوا په جاري شوي بیان کې ویل شوي چې جنرال فیض حمید د یو شخصي خارګوټي د مالک نه د پیسو او سره زر په زور اخیستو او د هغه په کور او دفتر د رینجر سرتیرو په مرسته د چپې وهلو په تور نیولی دی. په اسلام آباد کې د نیشن ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تجزیه‌نگار ابرار سعید مشال رډیو ته وویل چې د عمران خان اندېښنه بې ځایه ده، ځکه چې فیض حمید ته که سزا ورکول کیږي نو د شخصي خارګوټي ټاپ سیټي د مالک په شکایت به ورکول کیږي او د هغې قضیې سره د عمران خان هیڅ سروکار نشته. خو د عمران خان بیان د یو ځیرک سیاستدان بیان ضرور دی.
کوئی ممکن نظر نہیں آتا.
زما په خیال دا امکان نه لري چې فیض حمید به د عمران خان په ضد وکړول شي. دوی وایي چې فیض حمید د 9 مئی د احتجاج منصوبه جوړه کړې وه، خو که فیض حمید د 9 مئی په پیښو کې ککړ وو نو فوج به هغه د سره نیولو نه، ځکه چې دا ثابتول ګران دي. البته عمران خان دا بیان ځکه ورکړی دی چې که وروسته داسې هڅه کیږي نو هغه متنازع شي. خو په اسلام آباد کې ډېر تجزیه‌نگران وایي چې عمران خان اندېښنه دومره بې ځایه هم نه ده، ځکه چې د پوځ لخوا د فیض حمید د نیولو نه پس د جاري شوي بیان په دویم پیراګراف کې ویل شوي دي چې هغه د ریټایر کېدو نه پس هم داسې کارونه کړي دي چې د پوځ د قانون نه سرغړونه ګڼل کېږي. دوی وایي چې دغه کارونه د عمران خان او د هغه د ګوند مرسته کولو ته اشاره کوي. د نهمې مې احتجاج هم د فیض حمید د ریټایر کېدو نه پس شوی و او په دې کې د هغه لاس لرل د امکان نه بهر نه دي. په دې هکله د ډان ورځپاڼې کوټ رپورټر او تجزیه‌نگار ملک اسد د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل،
اب جو آرمی کا قانون ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ
فوجی قانون تر مخه په ملکی کس په فوجی عدالت کې هله مقدمه چلے دیش چې کوم فوجی یا پخوانی فوجی اوه چې خغه په جرم کې ورسره شریک وو، بیا په دواړو په شریک په فوجی عدالت کې مقدمه چلےږي. دا یو قانوني جواز دی. اس کا فیض حمید اوه چې عمران خان ورسره شریک وو او دا خو معلومه ده چې د دواړو ترمنځ اړیکه وا، نو په عمران خان او فیض حمید دواړو په فوجی عدالت کې مقدمه چلےږي.
ٹرائل فوجی عدالت میں ہو، ساتھ میں جنرل فیض حمید جو ہے ان کا بھی ٹرائل.
عمران خان چې په کوم زندان کې بندي دي د هغه د عملې ځنه کسان هم د دسره د مرستو کولو په تور نیول شوي دي. په دې سربېره د فیض حمید نور ملګري، دوه پخواني بریګیډیران او یو کرنل هم د فوج لخوا نیول شوي دي. د فیض حمید په شمول په دوی ټولو په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اسلام آباد نه پس ورزو کورمه تا. په کورمه کې د خمسو سنیانو د بوغکی او بادامي د شیاګانو ترمنځ پیل شوې جګړه تر دوه ورځو پس ودرېدلې ده. د جرګې مشران وایي چمکني قبیلې غوښتي چې امن تیګه په 13 اگست ماته شوې، نو اوس له ډزبندۍ مخکې دي د مخالفو ډلو څخه 12 کروڑ روپۍ ضمانت واخیستل شي. د اگست پر 13 د سنیانو او شیاګانو ترمنځ د مورچو په جوړولو یو ځل بیا شخړه پیل شوې وه، خو جرګې دوه ساعته وروسته هغه ودروله. تفصیل طارق ورغزین.
په کورمه کې پړه چمکني قبیله پر ډزبندۍ تر متفقیدلو پس د خمسو سنیانو له بوغکي او بدامي شیاګانو سره جګړه ودرولې. د سرکاري جرګې مشر ملک حاجي سلیم خان اورنګزي په خپل ویډیو پیغام کې د ګلپور زویلي یاد قبیلې دا غوښتل چې امن تیګه پر ماتولو له مخالف فریقې 12 کروڑ روپۍ واخیستل شي، نو دا خبره ورسره ومنله او تر روان ستمبر 2 منټې پورې د امن تیګه کې خودله.
خبره دا وشوه سمو دولس کروڑا ماس کی زمینات جرگا سکوما دے کدا رواج مطابق دو بند وہ اختلو کدا وائلو شنی کرے دے کونی موت کرے دے ندا کون ہے جو سکوما دے دا مجھونا خلو آزا اتما دوار سرائی.
پا کرما کی پر اتلا سمگ دا دوار دولو ترمن جگڑا دا مرچو جڑاولو پا تنازا شروع شوی وا. کچو هم تر دو گھنٹو پس شیسونی مشرانو ڈزبندی کڑی وا، خو وروسته دواړه ډلې په خپلو کې بیا ونښلیدل. په تازه نښته کې یو بل تن پر ګولۍ تر لګېدلو پس د مړو شمېره دوو ته رسېدلې. په جګړه کې ټول دوه تنان زخمیان شوي هم دي. په صده کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالولي خان مشال رډیو سره په خبرو کې دا الزام لګولی چې له یوې اونۍ راهیسې مخالف فریقې ممکنه د جنگ تیارۍ لپاره پر مورچو جوړولو کار پیل کړی دی. خان زیاتوي کله چې امن تیګه ایښودل شوې نو بیا ولې مورچه جوړولې او زیاتوي دا اوس د حکومت او ګرین جرګې ذمہواری ده چې پښتنې وکړي.
اول په بشاره کې خلاف ورزي وشولا چې مرچه شروع شوې، بیا د سکونج لزای کې بلش خیلو کې سنگینه کې، بیا نن په پړه چمکنی د بدامې او د بغاکی حکومت ایریا کې مرچو باندې کور کې دلو، بیا د دې کې سمګنی کوم تر وړه هوته چې دا کور ما کو په غو باندې ریاکشن کې دوه فایر وکړو کسونی وشتو تو کور می امن خرابېږي.
په کورما کې پر 14 جولای شیاګانو او سنیانو ترمنځ د ځمکې په سر جنگونه شروع شول چې هغه تر شپږ ورځو پس له ضلع بهر راغلو مشرانو امن تیګه په ایښودلو ودرولې وو. په هغه جګړه کې د صحت محکمې تر مخه دواړو خواو تر 290 کسانو ته مرچوبلا وړدلې وه. په سیمه کې د شیاګانو مقامي تنظیم انجمنې حسینیا یو مشر حاجي منور حسین مشال لوډیو ته ویلي د ډزبندۍ پر شوې معاهدې ولاړ دي او نه غواړي چې د سیمې حالات د دوی په وجه خراب شي. حسین ویلي په سیمه کې بدبختانه داسې صورتحال جوړ شوی چې دواړه فریقین پر یو بل اعتماد نه کوي او د مخالف فریق هر حرکت ته په شک نظر سره کتلی شي. حسین وایي دوی ته هم دا معلومات را رسېدلی چې مخالف فریق د جنگ لپاره مورچې جوړوي، خو پر دې عمل کې داسې هیڅ اقدامې بیا هم نه دی اوچت کړی.
کمو داسې جنگ یا داسې څه بل څه نیت وای نو بیا یې مو ټول قوم مرکزي انجمن حسینیا آر یو ځای ته سي آرمی سره او پولیس سره شانه بشانه ولاړ وي. دې مطلب دا دی چې موږ نه غواړو وہ تو چوکی غوڑی پکورے سرکور دغه سړی ته سزا ورکی وځنی سی هغه بالکل خلاف فرضی دی د مایده
بلخوا په دغړه د پولیسو دریز مخه تراقله او نه ضلع انتظامی سویلی البته د گرینجرګي یو مشر حاجی زدګول مشال رډیو ته وای کله چې پر ډزبندی رضامند شول او مورچې را ته حواله کړې نو بیا ولې فریقینو د خپل شوي لوزنامې خیال ونه ساتلو ګل زیاتوي که یو فریق مورچې جوړولې نو بلتنه پکار چې ورڅخه د منع کېدلو لپاره ورتلو بلکې هغه به خپل فریاد حکومت او یا جرګې ته وړاندې کړی وي او کچر تور باندې کاروایی نه وه شوې نو جواز بیا د پښتنې وو د جرګې مشر دا هم ویلي څومره هم لوزنامې وکړي خو که پر خلاف ورزي پښتنه نه کېږي نو هغه هلته به هسکل امن قائم پاتې نشي
باسن شوی دی خلاف ورزی بشری او دغه منځ کې شوی دی ملک خیر منځ کې د ټولو خبرو باندې مو خبرې کو خو حالات مو معاف کی بس دا د سی خل دی چې په کار دی د وړې وړې خبرې دا د خپل زکوندې کا ختمه ولې دی باندې مو خپای ان شاء الله زکوندې باندې دی ازله مو کوم
خرما یو داسې قبایلی سیمه ده چې شیاغان او سنیان پکې په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دوانو فرقینو ترمنز لا کلونو رهي سي د زمکش خړشتا چور باندې سوزل خنړی جنگونه هم شوي په 2003 کال کې د مری پر سیمه شې سونی مشرانو ترمنز یو لوزنامه شوي چې پکې د زمکوش خړی زر تر زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوي خو تر اوسه داسې نه دي شوي تاریخ ورځه مشال رادیو پیښور
تاسو مشال رادیو ته وګورئ پیښور ډیولپمنټ اتارټی یا پی ڈی اے په حیاتآباد کې د شخصي سکولونو ته ویلي چې نورو ځایونو ته دې منتقل شي یا د ادارې ویلي چې د حیاتآباد اوسیدونکو ورته د کورونو سره نږدې د سکولونو له وجې د ګڼې ګڼې شکایت کړي نو ځکه یې دا پریکړه کړې بلخوا د خزینه استادانو اتحادیې دا پریکړه رد کړې ویلي چې په سمدستي توګه د سکولونو نورو سیمو ته منتقل کولو سره به شاوخوا 2000 ماشومان او د هغوی کورنۍ له مشکلاتو سره مخ شي تفصیل اسما ګل ناورو
ایک اسکول ایسا نہیں ہے ہماری انفارمیشن کے مطابق جو کہ سیل مانگ کیا گیا ہو تمام فیض آباد کے صرف فیض آباد کے اسکول سیل ہیں صرف اسکولوں کو سیل کیا گیا ہے
دا د سیما جمیل میں وستاز غږ دے چې د اگست په 19 په خبر پریس کلب کې یوې غونډې ته خبري کوي دا وای چې پېښور ډیولپمنٹ اتھارټي یا د پېښور پرمختګ اداره دی حیات آباد کې د نجی سکولونو د بندولو فیصله واپس واخلي او یاد ورته بدل کې د سکولونو لپاره نور ځایونه ورکړي دا چې د پېښور حیات آباد سیمه کې د نجی سکولونو بندولو وجه څه ده په اړه د پرایویټ سکول تنظیم غړی شبانه قاضی مشال ریډیو ته ویل
مسله دا وایي چې پیرنټ دغه سي ریزیډنشل ایریا دا او خلک شکایت کوي چې زمونږه ډیسټرب کیږي نو دا سه خلک هم شته چې د دینه ډیسټرب کیږي نو هغه خلک هم ټول د دغه خلکو بچی مونږ سره سبق وایي کنه زه خو حیران ده دغه خلک څوک دي دا کم ځای مخلوق دي
د خبري غونډې پر مهال خزینه خوونکو د فلاحي ټولنې مشر سیما جمیل مشال ریډیو ته ویل چې په تعلیمي میدان کې د نجی سکولونو په وجه دوی له حکومت سره بوج په سر اغستې ځکه چې سرکاري سکولونو کې یو د استادانو کم او بل د سکولونو د کم شمیرې له وجې ممکنه نه ده چې د صوبې ټول ماشومان سرکاري سکولونو کې داخل شي
دا سکولونه خو څو کال دوه نخونه چلیږي 25-30 سالونه چلیږي نوټیس از ایشو چې وای تاسو به دغه کې سیشن سٹارټ وو چې سیشن سٹارټ شي اوس مید آف سیشن دي کې سکولونه څوک څنګه بندول شي ډی جی صاحب چې آکشن به ویډیا والا وای چې دا پلاټونه واخلې نو هغه ته خو په کورونو یو پلاټ نسوک نن سبا غشتي چې خو منګه خو ته حکومت سره نیم نه زیات بوج اوچت کړی دی ګنې کګورې نو سرکاري سکولونو کې څوک هم نسی
پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د حیات آباد نجی سکول مشر وستازي مومنه حسن مشال ریډیو ته ویل چې د سکولونو بندېدلو سره یې د بیروزګار کېدو امکان زیات ته دغه فکر د پریشانۍ سره مخ کړي
پی ڈی اے والا دا سائڈ نہ دا ڈی جے دا سائڈ نہ دا خبر ادا چھ بس لگا دا سکول دے سیل شی دو دس نے دیکھ رہے چھ سکول تے صرف یو لاک لگو لے دے کہ دو لاک لگو لے منگم تعلیم یافتہ خلق یو منگ بڑے دو لاک قلم نہ مات کرے او دو صرف لاک نہ دے لگو لے بلکہ دو پاگے لوہے بانے بند کرے زم گد سکول گیٹ بند کرے دی
پریس کانفرنس کے شریک دا حیات آباد سے میسرا تعلق لرن کے یوی بلی وستازی فہیمہ مشال ریڈیو تو ول چھ کورانا یہ دا وستازی نہ بغیر دبل نوکری کبلو اجازت نہ ورکوی حکومت حیات آباد کے نجی سکول نہ بندوی بیا د دغه استادانو لا د نوکرو فکر هم وکړي
ټول ټیچرز او سټاف اونرز چې کوم دی وی پریشان دي چې لایک دا اوپن شي زګه چې 2 سپتمبر نو زمونږ چې کوم دی سکول دوباره سٹارټ مکمل وی چې دا بندول وکړ دی او آی ډونټ نو چې دی پسې د دی بیهائنڈ سر ریزن دی اپورچونټیز بچر تی لګه چې موږ بټان فیملیز نه بلونګ کو موږ ته چې کوم دی په افیسز کې په داسې انوایرنمنٹ کې چې لګه میل زی موږ ته الاو نه یو موږ چې موږ دکی مطلب ارننګ کو
په خبر حیات آباد کې د خزینه خون کو فلاحي ټولنې غړو په خبر پریس کلب کې میډیا ته ویل کپشاور ڈیولپمنٹ اتارٹی یا د پیښور پرمختګ ادارې حیات آباد کې د نجی سکولونو بندول فیصله واپس وانهغستا، نو د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته به احتجاجي لړۍ پیل کوي چې د غوښتنو منلو پورې به جاری وي. بلخوا د پېښور ډیولپمنټ اتارټي لخوا جاری شوي نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې حیات آباد کې زیاتره سکولونه په رهایشي ودانو کې پرانیستل شوي، کوم چې د سکولونو لپاره نه بلکې د خلکو اوسېدو لپاره جوړ دي. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د تحریک مظلومان نومي تنظیم چې پکې د ملکن ډویژن د بیلابیلو برخو خلک شامل دي، تور لګوي چې حکومت په سواد، بنیر او شنګله کې د عامو خلکو د کروندې او کورونو ځمکې د ځنګلاتو څنګ ته ورکړي دي. دوی وایي حکومت دا کار ډیر پخوا کړی، خو دوی ته اوس ویل کیږي چې دغه ځمکې خالی کړي. بلخوا د ځنګلاتو څنګ وایي چې دغه سروې سلویخ کاله وړاندې شوی او بیا پکې عدالت سپریم کورټ هم حکم جاري کړی چې د ځنګلاتو ځمکې دي د خلکو له هغو جلا کړل شي. د تحریک مظلومان تنظیم د پرونی خبري غونډې په اړه د نیاد احمد خان راپور.
سواد پریس کلب منګوره کې د تحریک مظلومان تنظیم جنرال سیکرټر خان زمان سره د غنو ملګرو خبريالانو ته وایي چې کله صوبایي حکومت د سیمه کې د ځمکو ویش کوو، نو دغه وخت کې قام په اعتماد کې نه دی اغستای شوی او په بي خبري کې د ځمکې حکومت ځنګلاتو محکمې ته اړولي.
دلته په 1980 نه د 86 پورې بندوبست کېده، نو په دغه بندوبست په دوران کې د کم چې زمونږ د غرونو سره تعلق لرونکو خلک دي، موږ وسوم بیا ان پړی او تعلیم حکومت نه راغی، خو په وخت خو بیا کې څوک نه پوهېده. نو په هغه وخت کې د خلکو آباد زرعي ځمکې چې خلکو په پستونه کرل، کورونه پکې وو، دغه ځمکې د پارس په نوم ولیکلې چې پوه خلکو نو هغوی د ځنګل ځمکې ورکړي. نو چې د ځنګل ځمکې ورکړي، نو د هغې هغه کمی چې راغی نو هغې لاندې د نورو خلکو نه برابر کړو. نو بیا مونږ ته پته نه وه، دوی وایي چې مونږ نوټس هم جاري کړی دی، خو دا بالکل اړو کېدی نه شي چې نه یې په جومات کې اعلان کړی، نه یې علاقې ته څه پیغام لېږل دی، نه یې بل څه کړي.
د بونی شیرا بډه یو مشر سید علی شاه وایي چې د ځنګلاتو محکمې ورته نوټس جاري کړي، د کروندې ځمکې ته خالي کوي چې پرې جوار او غنم کرلی شوي.
زمونږ ځمکې لږې ځمکې دي، چا سل کناله، چا 50 کناله، چا شل کناله دي. دا زمونږ د والی سواد په وخت کې د زمونږ پلرونو نیکونو په بیا اغستې دي. مونږ سره اشتامونه دي، د والی سواد اشتامونه دي. اوس د هغه اشتامونه د پاسه مونږ نه پوهېدو چې کله پټوار راغی، نو مونږ نه دا په صوبې ځمکه کې مونږ نه پټوار صوبې کړي دي، لکه مونږ نه پوهېدو. یا د پیسو په ذریعه یا دغه په ذریعه مونږ سره اشتامونه موجود دي. هغه ځمکې اوس پالش والا راپاسې دلې، مونږ نه قبضه اخلي، مونږ نه جوار فصلونه مونږ نه والي دي. اوس مونږ له کورونو روانوي، مونږ بې دخله کوي، دا ښه کار نه دی. عدالت مونږ راپورټ نه دي، افسر زمونږ راپورټ نه لې، مونږ چاله لړ شو. مونږ سره ظلم کیږي، زمونږ بچیان دي، زمونږ خرچې دي، مهنګای ده، دا مونږ چرته لړ شو.
د تاثیر قبل ګودی اوسیدونکو ګل رحمان وایي چې ګڼ خاندانې دغه سیمه کې آباد دي، سلویخ کال وړاندې بندوبست شوی، اوس حکومت راپاسي او دوی نظم کې اخلي، دغه خلک به چرته ځي او سبق کوي.
جو وخت بندوبست صحیح راغی، ما حقیقت معلوم شو، نو ځکه په بارش کې تللی ده او اوس په دغه خلک ناستې دوه دوه چاته کورونه دي، په آباد دي، روډونه دي پکې، جماعتونه دي پکې. بل دا خبره چې عدالت تجهیزین او عدالت یا درخواست کینسلی وای، تاسو سره ټیم چې وا ټیم ستانه تللی دی، نو هغه ټیم خو چاته معلوم نه. بیا پس ورستو سروې پاکستان راغی، نو سروې پاکستان کې دي نورې مځکې چې په هغو کې نشان واچو، لاغستې نه دي، د نوم نه کوزی کړي نه دي. سروې پاکستان کې د نوم نه نه کوزی کړي، خو نشانونه یې کړي دي په دغه باندې، په چاک باندې. نو زه دا وایم چې د دې انکوایري وشي، عدالت دې ورکړی شي او انکوایري دې وشي چې دا مځکه ده که ځنګل دی. د ځنګل خلاف نه یو، ځنګل په خپل ځای دی، دا قومي ساتي، خدا د خلکو مشترکه شی دی، د هر چا دی، او پټه دغه سړی ذاتی پټه دی. اپ پارش کې تل دغه پټي مونږ اپیل کوو چې د دې انکوایري
د ځای خلکو د ځمکو مسلو پاړه ډیویژنل پاریس افیسر محمد صدیق مشال ډېر ته د اگست په شلمه وایي چې ځنګلاتو محکمې ته دغه ځمکه کال 1980 او 1580 کې شوی سروې مطابق حواله شي.
دا اعتراض دی د کې بل حل کمیټه جوړه کړې، هاي لیول کمیټه دا کمشنر غالبن ایوب نو کې غالبن سیم بیا جوړه کړې ده. نو مدد چې بل حل دی باندې هغه سروې چې وشي ډیمارکیشن کنه، نه پس بیا هغه بورجین جوړوي. هغه بورجین لا پر حل نه دی جوړ شوی، ځکه خلکو مزاحمت راته. نو شروعات کړې دوه کال مخکې مدین کې بهانه کې تقریبا 2300 بورجین موږ جوړ کړو، بیا مزاحمت راغی، دا راغی بیا موږ مجبور نه کار فرې خو دا ایشو پینډینګ.
د تحریک مظلومان تنظیم غړي وای چې صوبایي اسمبلی کال 2019 کې په دا اړه یو قرارداد هم پاس کړی چې د ولس په اعتراض دی په سروې دوباره غور وکړی شي، خو په دا قرارداد عمل نه کیږي. کچرې دوی غوښتنې پوره نه کړی شوي، نو دوی به په سړکونو احتجاج شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
تسمشال ریډیو ته وګی د صحت نړیوال ادارې د منکی پاکس په نوم د یوې ناروغۍ خپرېدو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د ادارې له هیوادونو ولسونو غوښتي چې له دې وایرسي ناروغۍ څخه چې له یو کس نه بل ته لګي د حفاظت لارې چارې عملي کړي. روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا په مردان کې د منکی پاکس اولنی ناروغ رپورټ شوی دی. دا چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده او ترې د حفاظت لارې چارې څه دي په دې اړه باندې دا پښتنې په پېښور کې زموږ خبریال وسیم سجاد په خیبر ټیچنګ هسپتال کې له یو ډاکټر وحید الله نه کړي نو راځي دا مرکه واور.
من کی پاکس یو بیماری ده چې دا د وایرس د وجې نه لګي. اوله کې په پرخې په زنګلونو کې به دا بیماری وا. دا وایرس یو د زناورو کې موجود او لکه پشادوګانو کې یا ځنګلي زناورو کې څو وخت پس دا وایرس انسانانو ته منتقل شو. دا بیماری بیا خورېده شروع شو ځکه چې د انسانانو تګ را تګ دی یو ملک نه بل ملک ته او نن موږ نو چې دا پاکستان ته هم راغلی ده.
یو بنده ته به څنګه احساس کیږي سرنګ بور ته پته لګي چې منکی پاکس مرض ماته لګېدلې ده؟
منکی پاکس بیماری اصل کې لګي د ډیرو وجوهاتو لګې دي شي. یو وجه خدا ده چې د انسان د خولې کم منګ چې ته پشم وایو ایر ډراپلس دا غي د وجه نام خورې دي شي. بل دا چې کم په جسم باندې داغونه دي د منکی پاکس وایرس خپل علامات دا غي سره نږدې ملا پراشي انسان وسه ټچ شي د بل انسان سره کم ته چې دا بیماری دا غنه لګې دي شي. د دینه علاوه کم بیمار انسان چې دی هغه چې کمې تولیه کم لوخي کم سامان استعمالی په کور کې هغه بل انسان استعمال کی دا غي د وژنه هم لګې دي شي. د دې علاوه د کوروالی دوران کې دا د یو زنانانه یا د سړینا زنانته هم منتقل کې دي شي او یو ماشوم د مور په خېټه کې دا غي ته هم د مونږ چوت پلیسنټ او دغه په وساتت سره تلې شي.
دا څومره خطرناک قسم له وایرس دی ځکه چې کله دا راغی نو میډیا کې هم ډیر زیات راپور شو خلک یریږي د دینا
خطره خو د دې وجه کې دی چې دې صحیح علاج موږ سره نشته دی په دې ملک کې. د دې لپاره خو ویکسین او خو مطلب دوایانې زموږ سره نشته. بل دا چې دې داسې دا چې لکه احتیاط وکړو دا موږ خورول ته نه پرېږدو نو بهتره بدایي. اصل لوبه چې دا د احتیاط ده. دې داسې علامات برته زه تاسو ته وایم چې اوله کې د چکل د کم انسان تجدا بیماری او هغه سره یو انسان بل انسان دا غنه د هغه ته ولګي نو اول 15 شل ورځې خصه علامات نه موږ ته انکوبیشن پیریډ وایو. دا غنه پس تبرات له شروع شي دا غنه یخنی په جسم باندې دردونه مرای خرابې دو په جسم کې غوټي جوړې دو او سو دوا یا څلور هفته پس دا غنه په جسم باندې دانې راختل شروع شي. اغه دانی اوله کې وچی وچی دانی بیا ورستب کې نمونه جوړ شي او بیا څه وخت پس وچی شي. دا بیماری دا سره چې بس د دې موږ سمپټومټیک ټریټمنټ وته یو کم چې موږ وبس کل زیاتې او مطلب د طبي د پاره څه دوايان ور کول نورو انسانانو ځان بچ ساتل سلور هفته نه والا یا ځن کسانو کې ډیر وخالي د پخپل ریکور شي.
ډاکټر صاحب لګ کراته دا وایي چې دا سومره مرګونه کېدلې شي دا مرز یا منکی پاکس چې دی د ایم پاکس هم وای
دا د شپږو نواله د 10% پوري انسانان د دینم لکې دي شي پوري یعنی په سلو کې شپږ نواله لس کله چې دا بیماری د انسان په قوت مدافعت باندې اثر انداز شي او هغه من چې یو چې ډیر خراب کی نو سو پس هغه ته بیا مرګ کېدلی شي. خدا ریشو چې موږ ګورو ډیر کم ده.
ډاکټر صاحب لګ کراته دا واضح کوي چې منکی پاکس مرض چې کوم دی دا د یو انسان نه بل انسان ته د خورېدلو سپیډ یې څومره دی
کمپیر یې کوي چې د کورونا وایرس سره نو دا غي لحاظ سره د دې خورېدو سپیډ چې دی دا ډیر کم دی. بل دا چې دې مریض چې کوم دی غډیر په اسانه دا غي معلومات کیږي چې دته دا بیماری ده. کورونا مریض کې بلګ مشکل اوسو پورې چې مونږه ټیسټونه نو کړی بل د دې خورېدو چانسز ډیر کم دی.
خلکو ته څه پکار دی عام ولس ته څه پکار دی د خلک ځان څنګه یا عام وګړي چې دی څنګه ځان محفوظ وساتي د دې مرض نه؟
زمام وګړو ته دا پیغام دی چې کله هم تاسو داسې کس ویني چې هغه کې دا علامات دي دا کم چې مونږ بیان کړل مریض د پاره هم پکار دی او خلکو د پاره هم پکار دی چې هغه یو بل نه جدا شي نږدېواله دي نور خلکو سره پرېږدي ځکه چې څنګه چې ما ویل چې دا په د خولې په پشم په ذریعہ هم بل انسان ته لګېدې شي یا نږدېوالي سره احتیاطي کم تدابیر چې ماسک ته لګي بهر دی نوځي او ځان دې کمره کې بند کی دا یو بیماری ده او دا هر چاته لګېدې شي. بلکې سپورټ مطلب سهارا هغه ته ورکول پکار دي هغه مینټلی دی مورلی هر یو قسم سپورټ هغه ته پکار دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او درنګ سات کې د خبرونو د لنډیز وخت کې نو راځي چې تاسو ورته خبرونو لنډیز د خیبر پختونخوا په کورمه کې شیعو سنی ډلې د سپتمبر تر دویم پورې پر اوربند سلا شوې دي. په کورمه کې د اوربند لپاره د کارکوونکو سرکاري جرګې مشر ملک حاجي سلیم خان اورنګزی پرون په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي دم ګړی ته شیعو سنی دواړه ډلې د سپتمبر تر دویم پورې پر اوربند رده شوې دي. د برجنوب وزیرستان د بدر سیمې اوسیدونکو د دې وجې کډې کول پیل کړي دي چې وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه کورونه په درنو وسلو سره په نښه کوي. د سروي کای تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی پرون مشال لیډیو ته دا خبره کړې. د پاکستان فوج وایي بلوچستان په مستونگ ضلع کې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال وجلي. د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی پر ضد ترسره شو دغه عملیاتو کې درې وسلوال جوړ شوي هم دي. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي ترهګرې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. عوامي نېشنل ګوند وایي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د نیول شوي پخواني مشر جنرال فیض حمید سره دي د پښتو د نیسمی د نام نه کول حساب وشي. د خیبر پختونخوا په ملکن کې د مظلومانو په نامه غورځنګ وای ک غوښتنې و نه منل شوې نو د خپل ځمکو پر ځای ساتلو لپاره به احتجاج پیل کړي. د اسرائیل پوز وای چې د هغه شپږو کسانو د مړو جسدونه ترلاسه کړي دي چې حماس د اکتوبر په 1 د حمله پر مهال یې غمل کړی وو. پروس کال تر دې حمله وروسته په غزا کې جګړه پیل شوه. د اسرائیل پوز نن خپل بیان کې ویلي دي چې ځواکونو یې دغه جسدونه د شپې د غزې په جنوبي برخه کې د عملیاتو پر مهال ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي اسرائیل د اوربند په وړاندې د پرتو خندونو لرې کولو په غزا کې د یرغملو کسانو د خوشي کولو په موخه یو وړاندیز منلی. د پاکستان او بنګلادیش ترمنځ د دو ټیسټ میچونو سیریز سبا د اګست په 1 پیلېږي. ټاکل شوی چې لومړی ټیسټ میچ به سبا د پاکستان د راولپنډا په میدان کې د پېښور پر وخت سهار 10:00 پیلېږي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لندیز مو وړاندې کول او اوس د خبرونې په لور راځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي اسرائیل د غزې په تړانګ کې د اوربند لپاره د اختلافونو د لرې کولو په مخه د امریکا وړاندیز منلی. انتونی بلینکن له حماس ډلې څخه چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي هم وغوښتل چې د دا وړاندیز ومني. بلینکن دا څرګندونه پرون د اسرائیل د سفر پر مهال د هغه هیواد د وزیراعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدنې وروسته کړي. په دې اړه د فرانس پریس اجانس د راپور مهمې برخې احمد تکل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن پرون د اسرائیلو له صدر اعظم سره له نږدې 2.5 ساعته خبر وروسته وویل بنیامین نتنیاهو په غزه کې د اوربند د ټینګولو او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو پر وړاندې د اختلافونو د لرې کولو لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومانه. بلینکن په تل ابیب کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال له نتنیاهو سره خپلې خبرې ډېرې راغنده او ګټورې وبللې او وی ویل هغه په ټینګار سره ډاډ ورکړ چې د اختلافونو د حل د طرحې وړاندیز مني او ملاتړ کوي. هغه له حماس ډلې څخه هم وغوښتل چې دا وړاندیز ومني خو وی نه ویل چې آیا د متحدو ایالاتونو په طرحه کې د حماس اندېښنې او په غزه کې دننه د دوو ستراتیژیکو دهلیزونو د ادارې لپاره د اسرائیلو د غوښتنې مسله چې حماس رد کړې ده هم په پام کې نیول شوې دي که نه. امریکا، مصر او قطر له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي په غزه کې اوربند ټینګ شي خو دا مذاکرات بیا بې نتیجې پای ته رسیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې که حماس واقعا د فلسطین خلکو ته اهمیت ورکوي او ادعا لري چې په یو ډول سره د هغو استازولي کوي نو باید دا طرحه ومني او د هغې د تطبیق د څرنګوالي په اړه د واضحو موافقو په برخه کې کار وکړي. حماس ډلې د بلینکن له څرګندونو یوه ورځ مخکې نتنیاهو د منځګړو د هڅو پر وړاندې د خنډ پر رامنځته کولو تورن کړ. د ډلې له منځګړو غوښتي وو څو هغه طرحه عملي کړي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د تیرې مې میاشتې په پای کې وړاندې کړې وه. حماس ویلي دي چې د امریکا د وړاندیز پاملرنه د نتنیاهو شرایطو ته ډېره ده. د ډلې نتنیاهو د منځګړو د هڅو د شنډولو مسؤل بللی خو له دې سره سره بلینکن په دې باور دی چې ښکیل اړخونه کولی شي په روانو اونیو کې د دې وړاندیز په اساس پر مخ ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې د غزې د جګړې پای په سیمه کې امنیت او دایمي سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره ده. هغه هم دراز وویل چې نتانیاهو سره په کتنه کې د اسرایلی ښارګوټو د یهودي اوسیدونکو د تشدد مسله هم یاده کړه او ترې وی غوښتل چې د حل لپاره یې اقدام وکړي. بلنکن د غزې په ترانګه کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو د نښو پر څرګندېدو هم اندېښنه وښوده او د پولیو پر ضد د واکسیناسیون د پروګرام په برخه کې له اسرایلو سره د امریکا د ګډې همکارۍ خبرې ورکړ. ښاغلی بلنکن پرون ماسپښین د اسرایلو له ولسمشر اسحاق هرزوک سره هم وکتل او د کتنې په پیل کې روان مذاکرات د اسرایلي برمته او د خلاصون لپاره وروستای فرصت وباله او ویل دا یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو کې تاکونکې شېبې دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
تاسو مشال ریډیو ته وګی او امیل شنګوند ویلی د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای لنیول شوی په خوانی مشر جنرال فیض حمید سره دی له خیبر پختونخوا د امن خرابولو ترڅنګ په هیواد کې د اقتصادي او سیاسي بحرانونو رامنځته کولو هم حساب کتاب وشي. دا خبره د دې ګوند د خیبر پختونخوا مشر میا افتخار حسین پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې د بابړې پیښې په یاد کې جوړې شوې یوې غونډې ته په وینا کې کړي. په دې اړه تفصیل شبیر جان راکړي.
دا عوامی نیشنل ګوند صوبائی صدر می افتخار حسین د اگست په 19 مشال لیډو سره په خپل خبرو کې ویل چې د آی اس آی په خوانی مشر جنرال فیض حمید ډیر مخکې ول پکار وو، ځکه هغه او په خوانی وزیر اعظم عمران خان په ملتیا د هیواد جمهوری عدالتي پارلیمانی او سیاسي نظام ته ډیر زیان رسولی دی او دغه ډول د ځینو سیاستدانانو په بدنامولو کې ککړ وو.
دا جنرال فیض خوډیر په خوانی ول پکار وو، د عمران له پناجیز حکومت ور جمهوریت تباکو پارلیمنت تباکو ور سره چې کم دی عدلیه تباکا دې ټوله ته دا صرف د زمکه په بنیاد نیول چې په زمکه نیول دي دا ډېره وړه خبره نه ده. کومي مجرم دي د کوم وینس کړی او د نظام تبا کړی دی، پاکستان تبا کړی چې څومره مطلب ناجیزه کار دی، فلمونه جوړول کیسټ جوړول دا د خزو خاوند او د خلکو د لایف تبا کول دا د جنرال فیس پیداوار په کار دی چې دا ټولو نیوي شو دی ته به ساري سزا ورکړي.
نوموړی بچا خان مرکز کې د بابړې د پیخي پیاد کې را جوړ شوی غونډه ته په خپل وینا کې ویل چې خیبر پختونخوا کې یو وار بیا امن او امان صورتحال ډیر خراب دی او ترهګری سیوا شوې ده او د دې ذمہوار د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان او جنرال فیض حمید یو بللو.
شنن د پاکستان کوم صورتحال جوړ دی په دې کې بیا چې کوم نیټور سازش پختنو ته ځکه چې په پاکستان کې بل کوم هغه د سر قربانۍ ته غاړه نشي شي. نن بیا میدان ګرم دی، جنرال فیض او د سره ولاړ ملګری ټول دا د پختنو قاتلان دي، قاتلان دې زما د پختنو د وینې قاتل دی او تر هغې پورې ګرانو ملګرو نه دی پرېږدي چې تر څو د پختنو د یو یو وینې څاڅکې بدن هم نه اخیستو د هغې حساب کتاب را سره.
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف مشرانو وار په وار دا تورونه یاد کړي چې ګنې د دوی د ګوند یا د دوی د مشر عمران خان له وجې ترهګري سیوا شوې او وسوال بیا منظم شوې دي. دوی دریز لري چې ردی په وخت کې ترهګري تر ډېره حده ختمه شوې وه. بلخوا د نیول شوي پخوانی د ایسای مشر جنرال فیض حمید دا وخت قضیه روانه ده او هغه لا په خپل سپیناوي کې هیڅ قسم بیان یا دریز مخ ته نه دی راغلی. د مسلم لیگ نن مشر او پخوانی وزیر اعظم لخوا پنجاب صوبې ته د ارزان بجلی ورکول په معامله مې افتخار حسین ویل چې خیبر پختونخوا په بو ارزان بجلی پیدا کوي او که د دې صوبې ولس لپاره هم بجلی ارزان نه کړ شو نو په بلونو کې به د تیلو نه پیدا کېدونکو بجلی اضافي پیسې یا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز په لومبي پړاو کې نه ورکوي او هغه وروسته به اسلام آباد ته په احتجاج ځي او دې لپاره مرکزی حکومت ته یو میاشت میاد ورکړی دی.
دا د اوبو بجلی ټولو کې ارزانه بجلی مونږ به د اوبو پیسې ورکړو، دا چې په تیلو جوړیږي او په مختلفو نورو طریقو جوړیږي دا نه زمون د پاره جوړیږي او نه مونږ د دې پیسې بیا ورکړو. مونږ به حق حلال پیسې ورکړو د اوبو او د هغې نه پس به بیا مونږ نور بجلی بل نه ورکړو که چېرته دوی مونږ ته نظر ونه کړو او دا بجلی ارزانه نه کړو.
دا د ونله چې د مسلم لیگ نن مشر او پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف د اګست په 14 پنجاب صوبې اولس لپاره 14 روپے یونٹ د بجلی ارزانولو اعلان کړو چې د دوه میاشتو لپاره به وي او هغه صارفین څوک چې تر 500 یونٹ د میاشتې کاروي. له هغه وروسته په سند صوبه کې د پیپلز ګوند او خیبر پختونخوا بلوچستان کې د عوامي نیشنل ګوند په شمول نور سیاسي ګوندونو هم په دغه پریکړه سخت نیوکه کړې دي چې ولې یوازې پنجاب صوبې لپاره دا پریکړه شوې ده، باید ټول ملک او هر یو صوبې لپاره دا ډول اعلان وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د خبرونه په دې برخه کې اردو باجوړ ده. باجوړ د لکې د بدامنې او هدفي وژنو لړۍ روانه ده. هغه ته خلک وایي چې په دغه شان پیښو کې زیاتې راغلې. تېر ورځ هم هغه ته یو کاروباري تن سهار او یو پولیس غړی مازیګر د نامعلوم وسلوالو په ډزو وویشتل شو چې دواړه مړه شوي دي. د پولیسو سی ټی ډي محکمې قانوني راپورونه درج کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی پرلتونه، ولسي پاڅونونه او احتجاجونه خو ډېر وکړل، خو بیا یې هم بدامنی کمایا ختمه نه شوه. د سیمې ولس ته هم وایي چې تر هغې چې دوی د سیاست او د قبیلو نه ووځي او به یوه خوله د امن دپاره حکومت ته د پای یو ټکی کیږدي، نو بیا ممکنه ده چې امن په سناسه ډول راشي. تفصیل زموږ همکار شانواز ترکزی بیانې.
په باجوړ کې د اتوار پورز دوه پیښو کې د پولیس غړي په شمول دوه تنه وژل شوي. د اګست په 13مه سهار د باجوړ یو کاروباري تن شیرزمین هغه وخت وژل شو چې د باجوړ تبلیغي مرکز سره نږدې د خپل ګاډي کوز شو. نامعلومو وسلوالو په ډزې کړې وې. دویمه پیښه هم پرون مازیګر هغه مهال شوې چې د باجوړ د ټرافیک پولیسو غړی حبیب الله جان د ښار په ډاک کلر نومې سیمه کې نامعلومو تنانو په ډزو ویشت. هغه زخمي شو او پیښور روغتون ته په لاره و چې مړ شو. د باجوړ پولیسو د دغه دواړو پیښو رپورټونه درج کړي. دغه قانوني رپورټونه سی ټی ډي په نوم د پولیسو محکمې سره درج شوي چې ملزمان پکې نامعلومه دي. دا چې باجوړ کې په تیر وختونو کې هم دغه شان پیښې شوي. ولس پاڅېدلې، پاڅونونه یې کړي، پرلتونه یې وهلي او ورسره د سیکورټي او مقامي انتظامیې لخوا ژمنې هم شوي چې د بدامنۍ مخنیوي او د هدفي وژنو ضد به عملیات کوي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او مدني فعال سید صدیق اکبر په خبره امنیت لا زیات خراب شوی.
د ریاست فرض دي چې هغه زمونږ د سر تحفظ راکړي، مونږ ته جان تحفظ راکړي، مونږ ته روزګار راکړي، مونږ ته تعلیم راکړي. خو د نن ورځې پورې ریاست په خپل ځمداري په کولو کې مکمل طور ناکام شوی او بار بار زمونږ غوښتنه هم دغه چې باید د پوسټونو باندې چې د سکیورټي سیوا کړی شي او پولیس او ولس چې په شریکه باندې د یو بل سره تعاون وکړي او د دې خاورې د خپلا دپاره او د دې خاورې د تحفظ دپاره پټلي ګامونه پورته کړي.
باجوړ کې نه یوازې کاروباري یا بیا د پولیسو غړي بلکې د سیمې سیاسي ډلو ګڼ شمېر غړي هم په نښه شوي. په سیاسي ډلو کې تر ټولو زیات د جمعیت العلماء اسلام فیډر غړي په بمی چاودرو او یا بیا په هدفي پیښو کې وژل شوي. دغلته د پولیسو ضد کارکوونکي او د سیمې عمومي مخور مشران هم وژل شوي دي چې د باجوړه د ځوانانو د ټولنې یو مشر او مدني فعال واجد الشاه مشال ریډیو ته وویل تر هغې چې دوی بغیر د سیاست د قبیلو د غریب او مالدار راوتلي نه وي او د خپلو خلکو پولیسو او د ټولو دپاره امن نه وي غوښتلی، امکانات نه برابرېږي چې ګیرې دا شان پیښې ودرېږي.
چې لکه روزانه د ورځې دوه او درې کېږي چې چا ذمواري د سیکیورټي ورکول د هغو خلاف په موږ احتجاج وکړو. خو اوسو شالو به دومره زیاته شوله چې د ورځې دوه او درې دغه کېږي دا ټارګټ کړي، نو موږ په کم یو باندې راوځو، موږ په کم باندې احتجاج کوو. په دې ریاست مونږ چغه وکړو چې تاسو زمونږ سیکیورټي هدفونه تاسو نشي پوره کولی. نور دا پاڅونونه هم ډیر شو، دا احتجاجونه هم ډیر شو، ریاست هغه شانتې خاموش دی او زمونږ ورځ په ورځ خلک شهیدان کېږي.
د باجوړ ځای خبریال فضل الرحمن چې د سیمې په امنیت، کاروبار او نور موضوعات رپورټونه جوړ کړي، مشاد ریډیو ته وایي هغه ته چې د کاروباریانو سره لیدلي هغوی کې ګڼ شمېر کاروباریانو خپله سرمایه د باجوړ بهر انتقالول شروع کړي. ده وویل د بدامنۍ د وجې ځایي کاروبارونه هم ډېر خراب شوي.
نه یوازې په روزګاریانو کې ویره تر خپرېږي، بلکې هر یو تن د دې ویرې تر ښکار دی. چېرې زه د کور نه وزم نو ماښام به ضرور راځم که به نه راځم، ځکه چې کوم پیښې راځي نو په دې کې اکثر داسې چې موږ دغه پرونۍ کومه پیښه شوې ده او دغه روزګاري چې کوم دی هغې پکې ودلې شوي، نو داسې ډایرکټ د دوی ته داسې کوم تریټس هم نه وي او نه کوم دی دیو ځان ته داسې څه ویني چې ما به څوک وژني. خو چې داسې خلک مړه کېږي نو بیا د هر یو تن په زړه کې چې کوم دی هغه ویره تر سیوا کېږي.
دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره په تیر وختونو کې د باجوړ ضلع انتظامیه او پولیس ویلي دوی وخت په وخت ځینې مشکوکو خلکو ضد عملیات هم کړي او دوی ژمن دي چې امنیت برقراره وساتي. دروان کال په دریمه جولای چې باجوړ کې په خوانی سینیټر هدایت الله خان په بومی 14 کې وژل شو. نو د خیبر پختونخوا حکومتي ترجمان بیرستر محمد رسیف هم وویل دا سی پیخه د دوی حوصله نشي ماتولې. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د خبرونې په دې برخه کې بر جنوبي وزیرستان ته ورو د دغه سیمې اوسیدونکو وایي د سیمې خلک د نامنۍ له لاسه کړو کولو تاړ شوي دي. د یو ځایي خبریال تر څنګ د سروکې تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی پر مشال لیډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د خلکو پر کورونو ماټر ګولې وروي او ځکه نو ګڼ خلک د خپلو کورونو پرېښودو په حال کې دي. پوځ او یا هم د بر جنوبي وزیرستان انتظامیه په دې اړه سندي ویلي. خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سیمې د خلکو یو استاد یې مني چې د بدر خلکو کړي کول پیل کړي دي. تفصیل اشتیاق مسیندار.
په بدر سیمه کې موجود خبریال انور ماسید دغه حل مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
د سروکۍ سیمې تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی ویایي چې د وسلاولو له طرفه په پوځ باندې د برید په وخت د پوځ سرتیری د عام خلکې په کورونه باندې د مارټر ګولو استعمال کوي چې په وجه یې د بدر سیمې ځنې کلینا خلک په کډې کولې باندې مجبور شوي دي. مشال ریڈیو چې د بدر سیمې حالات په باراک شه د ضلع نه د صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان سره تماس ونیولی. هغه په ځواب کې شه وویل د بدر سیمه مشرونه دا هم ویل چې حکومتي چارواکي د یې په سیمه کې د امن حالات شکاولې د پورا د زر بیړواندی ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړای دا او د خبري غړای په دې برخه کې تاسو پام د سیلاب په اړه یو موضوع تر راغروم. د سیلاب نو متاثره د سوات او چترال د لولری پرتوسیمو کې خصوص مکه کرل شروع کړی دي چې لوجی دوی د پیسو غټولو جوګه شوی دي. دغه کروندګری خدي وایي کروندې لوجی نه صرف تازه سبزیانی د کور پخلی لپاره په کار راولي بلکې دینه مالی ګټه هم ترلاسه کوي چې پر د کور نور ضرورتونه پوره کوي. په دې اړه نور تفصیل د خالد انیاس پر راپور کې.
د سوات مټلتان 50 کلن اختر بیبي د کور مخې ته خپل پټي کې د الوګانو تیار فصل ته خوشاله ولاړه ده. د اختر بیبي خوشحالي د هغې په مخ د مسکا نه ښکاره په نظر راځي. اختر بیبي وایي 15 بچی دي چې کله سیلاب راغلو نو دوی ډیر متاثر کړل. یو دکان یې سیلاب وړي او فصلونه یې هم ورلا خراب کړي. دا وایي دا الوګان به خپل ضرورت لپاره استعمالوي او سبا بازار کې خرڅوي. چتری نبا د ماشومانو د سکول خرچ لپاره پیسې اګدي.
اوس هغه به واسو کنه هغه به واسو خپل کور ماشومانو تعلیم هم کوي بس هغه له به خرڅ کېږي او واړه ماشومانان دی هغه له بس چې خرڅ ماشوم هغه هم کوي او دوایان هم هغه نه کېږي او هغه به واسو نه بس سبزي به سبزي به اوس ماتوي او بس او منډی ته وړي هغه د خرڅوي او ځان له هم پخوي.
دو دیرش کلنا شکیلا بیبی هم هغه خزو کې شامل ده کوم چې د ملګری ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی ګلافټو لاندې تخمونه او د کروندې د پاره ضروری سامان لکه بیلچای رمبی او نور سیزونه ورکړل شوی دي. شکیلا بیبی وایي فصل کرلو لوجی ځانله او بچولا جامې هم اخلي او د کور نور ضرورتونه به هم پوره کوي. دا وایي د سوات او چترال لری پرتو علاقو خزی تعلیم یافته ندی نو دی کروندې لوجی هغوی ته ډیری مالی ګټې ترلاسه شوې دي.
بہت فائدہ
ډیر فائدہ را ترلاسه شو. مونږ ته د الو تو خمرا کړیو هغه مونږ کرو دا چې کله مونږ خرڅ کړو مونږ ته به ډیری پیسې میلاو شي. دی باندې بزان ته علاج کولای شو. د ماشومانو د سکول فیس پته هم ورکو دینه به مونږ ته ډیری ګټې ترلاسه شي. ځان له دی باندې جامې اخلو د ماشومانو جامې په هم
بچو کو سور لیا کپڑے لیا.
د یو این ڈی پی گلاف ٹو پروجیکٹ لاندې د سیلاب نه متاثره چترال او سوات ترڅنګ د بردیر او بره کوهستان شپږ سوا شل خزوتا کروندې نه وړاندې تربیت هم ورکولې شي. تربیت نه رستا سیلاب نه متاثره دغه خزي خپل کور یا پټی کې سبزیانې کری. فرزانه د یاد پروګرام لاندې خزوتا تربیت ورکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې فرزانه اوی چې دا خزي ډېری تکړه دي صرف موکو ورکولو ته اړتیا لري.
دا طریقې خایو چې ډیزیز رام شي تاسو په کومه طریقه تاسو کنټرول کولای شي یا د موسمي حالات چې کوم تبدیلی را روان دي هغه کې تاسو د کم ویجیټیبل سلیکشن کولای شي په کومه طریقه دا هغه سوینګ تاسو مینیج کولای شي چې تاسو د زیات دغه نه تاسو بچ شي د نقصان نه. په غر کې دوه غټ ایریا اویلیبل نه وي خو دا وړي وړي زمکې دي کنټرول دي د کورونو سره لګ لګ ځای نه دي نو په دې کې په لګ ځای کې تاسو زیات پروډکشن څنګه اغستې شي نو هغه ټیکنیک سره ښایي.
د چترال لري پرتی سیمي آرکاری حجره بيبي هم د کور خواتا کنال زمکا کی الو لوبیا او مٹر کرلی دی. دا لگیا دا پٹی کی د کرلو سبزونا گند بوٹی لرکئی. مشال ریڈیو سره خبرو کی حجره بی بی اوی چې چترال کی سیلاب لوجی خلکو ته ډیر مالی زیان اوریدلې دی او د لکونو روپو تاوانی شوه دی.
سپته همي کیاخ کی بیان دتی سنی
دا وای دا تاسو چې کوم پټی ښکاری پدې کې مو مټر کرلې دي پدې کې مو لوبیا هم کرلې ده او پدې کې مو الو هم کرلې ده. دا وای د دې لوجی نه صرف مونږ ته تازه سبزی ملاويږي بلکې دا مونږه خرڅو هم د کومې چې مونږ ته مالی ګټې ترلاسه کیږي او مونږ پدې باندې د خپل کور خرچه پوره کوو. د ملکن ریجن نان ٹمبر فارسٹ ڈپٹی ڈائریکٹر نور رحمان مشال ریڈیو تا پدی اڑوی سیلاب نہ متاثرہ سیمو کی د سڑو ترسنگ خزی ہوں فصلو نہ کری ولی سیلاب دویتا ڈیر نقصان رسولے. دیوائی دا قسما پروگرامون سرا خزی نہ صرف خپلا معاشی تو گمان دے خود مختار کی دیشی بلکہ د کور د سڑو مرستا ہم کولی شی.
داغ الو آمدن شو دا مٹر شو داغے نو پاگے وجہ بانی ددی معاشی حالات چکم دی نو آگا امپرو کی گی اور دس قسم ایکٹیویٹی چکم یو این ڈی پی شو یا گلاب شو یا نورم انٹرنیشنل ڈونر دی نو آگا ڈونر تا ریکویسٹ ته چې یاره دا خلک چې کم دي دا ډیر زیات افیکټډ ایریا سره تعلق ساتي د دې زنانو ته ډیر زیات تکلیف ته او داسې قسمه اکټیویټیز دلته کې لانچ کړی شي چې د دې معاشي حالات د دې زنانو چې کم دي نو هغه امپروو شي.
د ملګری ملتونو دفتر تر مخه د کال 2022 سیلاب لوجې پاکستان کې 3.3 کروڑ خلک متاثر شوي دي چې پکې 4.5 لک خلکو ته اوس هم د امداد ضرورت دی. ولې 4.5 لک بې کور دي. د قدرتي آفتونو په وخت پاکستان د نظم اداري ان ډي ام اي تر مخه د کال 2022 سیلاب له امله 2.5 لک کورونا تباه شوي او 3.5 ایکړه رقبي باندې ولاړ فصلونه سیلاب کې لو شوي دي. خالده نیاز، مشال ریډیو، چترال.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبري غړی د رښتی راپور تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د لوبو ادارې د خبري دلو د لوبغاړو لپاره د دروردنې د لوبو د میلې تابع کړي چې د اگست په 13مه پای ته ورسیده. د لوبو میله کې د کرکټ، بیډمنټن، فوټبال لوبې شامل وي. د ادارې په وینا چې د لوبو میلې تابع کولو مقصد د قبایلي د لوبغاړو ته په ملکی سطح د لوبو کولو موخه ورکول وو. تفصیل د عظمت علي شان اور.
د لوبو میله کې د کرکټ، بیډمنټن او فوټبال لوبي شامل دي. د ادارې په وینا چې د لوبو د میلې د تابع کولو مقصد یې د قبایلي ضلعو لوبغاړو ته په ملکی سطح د لوبو کولو موقع ورکول وو. د خیبر اوسیدونکي نومان شاه مشال ریډیو ته وویل چې د میلې په دویمه برخه کې د لوبو شمیره هم سیوا کړي او ځانانه لوبغاړو ته هم موقع ورکړي شي
چې موږ ته لږ نور ګیمونه موږ ته راوړي. دا شانتی له موږ په پریکټس کو موږ د ځوانان به نورم را پاسې کی دا گیم به کیږي موږ به خو روانو. موږ دا خپل مشرانو ته دا فیل دی چې موږ ته لکه نور گیمونه افر کی صرف دا یو گیم نه چې موږ ته نور گیمونه لکه اویلیبل کی.
دا لوبو میله کې د قبایلی ضلعو او ډیویژنو 3500 لوبغاړو برخه اخستې وه. د لوبو پای کې غوړ لوبغاړو ته نقد پیسې او مډال هم ورکړې شوې. د لنډی کوتل اوسیدونکو زاکر شاه مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی ځوانانو ته په خپل سیمو کې د لوبو میدانونه د نشت برابر دي. باید حکومت ته هغلته د لوبو میدانونه جوړ کړي.
مونږ هلته کې ډیر په مشکل سره پریکټس کو. مونږ آؤٹ آف کورٹ پریکټس کو. مونږ کورٹ نشته. تر اوسه پر مونږ کورٹ نه اویلیبل. مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی ته کې راځي کې پریکټس کولو. ما خپل سیسټر دی خواره راوستله دا تصویر خو علی دلته کې داسې کنه مونږ خپل ځی کې نه کوشتا نه پریکټس تا نه سپورټ تا څنګه راولم په کوم خوای راولم په کوم ځی راولم. دلته کې اوس وګوره د زنانو پر ایونت نشته. س کوټا ورته نشته. س نور څه نشته. س وسایل ورته نشته. نو به مونږ په کوم راولو بالکل خو هغه ته ګیمونو ته لږ سپورټ ورکی لږ هلته ګراوندونه آباد کی لږ د نور ایجوکیشن دا لږ خیال وساتي. نو ان شاء الله مونږ امید ساتو د خپل مشرانو چې هغه مونږ ته سپورټ راکړي.
د لوبو پای کې د کرکټ مقابله ممند او د بیډمنټن پایلوبا باجوړ وګټله. د لوبو د میلې تنظیم کوونکی ایوب خان مشال ریډیو ته وویل چې د مالی ستونزو له وجې د لوبو په میله کې یوازې 3 لوبې او صرف قبایلي نارینه لوبغاړي شامل کړي وو.
فیز 1 چې کوم هغه کیټ بوټس انسټرومنت د دې چې شې دي هغه ورکړی شوی او بیا د هغه سکالرشپ هم ورکړل کوم منتلی سټیپ هم چې کوم هم ورکړی شوی دی. دا خو بیا د اخیری سټیج چې کوم خپل کې مقابله وي د لپاره فند نو د فند کمی د وجې د گیمونه مختص کړ. درې گیمونه کړ چې د کرکټ او فوټبال او بیډمنټن. زنانه قبایلی اضلاع کې خو په ټریننګ کیمپ کې نشي راتلی کور نه روزانه او ایونت چینو هغه یو سورز د لپاره مخصوصی نو هغه بیا راځي. لکه میجر گیم قبایلی اضلاع کې کیږي نو هغه کې 5-6 د فیمیل یونټ وی نو دا اوس را روان کسکیمونو کې د میجر گیم کراغه نه کې په زنانه وی. خو ټریننګ کیمپ کې ځکه چې هغه لوکل وی لوکل خلک خپل زنانه روزانه ټریننګ ته نشي استولل.
د خیبر پختونخوا د لوبو د ادارې په وینا چې راتلونکي میاشت نه په صوبه کې انډر 16 یا د 14 کالونه د کم عمر لوبغاړو لپاره د ټیلنټ هانټ په نوم یو پروژه شروع کوي چې پکې به د صوبې غوره لوبغاړو ته د لوبو سره 15,000 د میاشتې وظیفه هم ورکول کیږي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.